السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې فکر اخیستل شوي، او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. دا پروګرامونه له یادمه باسي، خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد چارواکو له طالبانو غوښتي هغه تګلارې بدل کړي چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو وضعیت بدتره شوی دی. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې امریکایي چارواکو دغه غوښتنې د دوهې په دوه ورځنۍ ناسته کې له طالبانو کړي دي. په دغو خبرو کې چې پرون اول مورد شوي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست، د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، او د افغانستان لپاره یې شارج دفیر کرنډیکر د امریکایي پلاوی مشرکه ولا اعلامیه کې راغلي. امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي، خو د دغو مواردو جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوی سره د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر و نیم زرو ډیر افغانان چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قولو ویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر له لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همداراز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپرې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانې کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونو سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وسلېدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخي مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د هومالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت ویل له 50 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري، او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.05% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.4 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدف لر د سیالاتونو مروند راغلی د چې خپل ځان بم وها وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نکیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، لنورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وای چې ځانې وه او خپل وېښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م ووهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورمه بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي، کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظه چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسم واجه شوله، ما کله چې موږ لاړل د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وایي په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هېوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزولشی او ورته توجه شی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا دا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دوی د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه له مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.
بله،
لنه کار مخ
بیا او روس د حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخکړه لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سکوم څه وتی په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس ز تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل پنځه میاشتې په البانیا کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی کی آبادی کی دا زیره به پا ما دا قبر بسر کرد
بله
دا دیر سخته سخته دا دیر
ز پویگم چه کلا نکلا زین پختن اغا دردون تازه کوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کیگی چه وقت تاس احساس وکر چه دی طول و مسائلو تاسو تا جوار خبگان پیدا کری؟
زه حتی هم دا اوسم زخه احساس نلارم زه بکل هم ده آرامش احساس و نکم تر چو چه زه جوانده ایم خو زه هیلمنده ایم چه زه وکاولیشم زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواد بیر تستانشم زه کلا داس فکر کوم چه که داسی شی براشی چه زه بیرت وطن تزم زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم ده دیر خواهی ده دیر خوشحاله او زه هیله من ده ده خدای نگوارم چه ده دست شیبه شاهده اوز
اوز کلا تاس نه پختنه دسی مطرکو هغه میرمنه چه ده تاس غنده وزیعت لری او فکر که چه ورستر بله خبگان زیعتیگی تاسو چور تا وای ده زان ده جغورنه لپاره چه لبیلا بیلو مرزونو نای ده هم ده تشویش لواجه ده هم ده جور خبگان لواجه وش غوری چه باید وکری؟
کتا هم ده وایل باید اول خپل زان تا ولرم چه دیره وقت خپل زان تا دست احساس کم چه دست نشه چه ما خدای ما کری پای وکم لا علاج مریضی یا ناروغی ز اختر شم خوزا خپل خواهین دوتا داوی نالارم چه ده ده پاره چه ده اولادونو لپاره مو جواند وکرو ده زان لپاره جواند وکرو صحت مو خوی او هغه ایل وارزوگان چه لرو هغه که په هر سن و سال کیو هغه تر سره کرو او هغه تا ده خ صحت خواندان و سو جواند پا خواخه ای تر سره کرو پا ده امید جواند وکرو او زان تا ده بسلا ده امیدواره ده هیلمنده دریچه پرانیزو او پا یو دول زره تا زان تا تسلا ور کرو امید ور کرو او دیوی امیدوار راتلون که پتامه دا زان تا یو امید وگنو او جواند تا ادامه ور کرو جواند دوام لری جواند ادامه لری دا دی جواند شبه شپه ورز افته میاشت کلونه تیری دون که دی دا کموخ پا خط و گم تیری کو تیری گی او کختای نخواسته پا بد اندازی هم تیری کو دا تیری دون که دی دا وسانه شبه بیا نرا گرزی او مو باید پایوی امید روند رو کو او امیدواری و لرو هیلمندی و لرو حداقل دخپل روختیا پا خاطر دخپل روند پا خاطر
بله دیر زیاد مننه تاسو زونده و سلامت و سی
دیر مننه
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مورده کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي نو موړی په مرکه کې د جوړ خپګان نخې نخانه او د حل لارې چارې وایي
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لاملونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکه واوندي ټول نړۍ ته به تور عینکه کی ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نوي روغتي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرزونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی. د ډیر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډیر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی چیرته پر وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامیرونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خپګان اوساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولای. چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دای ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري. البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بای ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي کله چې یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسولیت هم د قانوني مسولیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه د چش نه غواړي، د هغه وسوسې نه چې انسان ته پسې نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پسې نه کی متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې. انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقته ورسېدل، دین جنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د جنو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیرې به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
اول خپل نوم راو.
نوم پدام احمد.
پدام احمد د کوم ځای اوسیدونکې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمن یاست؟ تاسو ډولک ژغوي؟ دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 6 کال کی زوام.
اول څه د ډولک را شروع کاوه؟ و مرد څومره وو او څنګه درا شروع کو؟
دا صاحب ز لاس کالانه ووم سه کابل کې مې دا دولک شروع کو، په دې کار پایلو.
څنګه دې را شروع کړو؟ مثلا دا د شوق و، دا ستا مجبوري وه، دا ستا خواهش و، غوښتنه دې وه، څنګه دې را شروع کړه؟ دا کیسه راته وکړي.
ډولک څه مې زده کړو، زه لس کلان وم، بیا په کابل کې وم، دا په دې ډولک باندې زما شوق و، زه ولاړم زده مې کړو. بیا تقریبا یو نیم میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې زه شاګرد وم کوچه خرابات کې شاګرد وم. بیا د ډولک مې زده کړو، بیا لږې بعد ذاتي وادو ته تلم، کابل کې ساس کو لغین زکرالو دلته تر دې ځایه.
په هنر کې ډېر شان دي، رباب، ارمونیا، مطلب موږ په پښتو کې تقریبا ما چې اورېدلي دي له هنرمندانو شپږ شپېته که څلور شپېته داسې عالی دي چې هغه په د افغانستان کې غږول کېږي. تا ولې دغه ډولک پکې انتخاب؟
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې وم، پوه شوې؟ شوق مې ما په موسیقي کې ډولک مې زده دي، تبلا، زیربغلی، باجا، دا څو شیان مې زده دي.
خو هغه زیات شوق چې دغه له ډولک سره ده؟
ډېر شوق چې مې ده هغه له تبلې سره ده. هغه جوړه تبله نه ده؟ هو، زه هغه هم غږوم.
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو، یا نورې غږېدا وکړو، یا مطلب نور په مخ سره لاړ شو، که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته، مثلا ډولک لږ راته ووایې.
دا ګرده نومېږي، دا تالس ده.
وا وا وا، ډېر په زړه پورې، ډېر ښه. دې ته ولې ګیتا وایي؟
دې ته ګدا په دې وایي چې دغه نوم یې ګدا ده. اوس وې دا راغلی له پخوا، دغسې نوم لري، دغسې حساب لري، دغسې قاعده لري. موسیقي هم دا دغسې هر پرده یې نوم لري، هر تال چې وایي هغه نوم لري.
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسې واخیستئ، داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي، یا دا نوم له هندوستان راغلی، که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده.
یا دا د افغانستان خپل نوم ده، خو په هندوستان کې هم دغسې شی ده. او دغه یو شی دی، افغانستان ځانته دی، هندوستان ځانته دی، خو بیا په هنر کې، په تال کې، په دې شیانو کې یو دی. دا ګداسې ده، دورې هم دغسې ده، دلته هم دغسې.
ته اول چې دې شروع کوو، تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق و ورسره. د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته، یا هم هغه شاګردي وکړه، یا هم استاذي استاذ څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي؟
وو والله، استاذ مې مو، خو زما مسلک دغه دی، پوه شوې؟ مو کسب دغه دی، کار هم دغه دی.
یعنی داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي؟
والله کورنۍ کې څوک نشته، خو نور خپلوان هم ډېر دي. ما هم له غوچ زده کړې
دغه موسیقي. کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي، هغه داسې چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکېږي، دوی پکې جنون ته رسېږي پکې. تاسې کله کله دا ډولک وایې، داسې پکې جذبه دې اخلي، پکې غرکېږي، که څنګه یې؟
والله خامخا موسیقي خصوره کمه دي. اوس که بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل شي، یا ورور کوم غیر شیان پکې یاد نه سي، خو موسیقي توان نه لري. خو بیا څه مقصد کومه دغه پکې راسي، بیا توان لري مقصد.
داسې نورې خبرې وکړو، له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډولک کې چې ستاسو ډېره خوښه یې. ډېر په زړه پورې، ډېر. دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده؟ موږ دې ته کوم نوم ویلی شو؟
دا صاحب یو آواز پکې راځي، هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی. باز آمدی ای جان من، جان را فدا. او دغه تل څه ده؟ وانس نومېږي. وانس،
ډېر ښه. دغه تبله چې تا یوه زده کړه، مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې، کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست، ته به ډېر متاثره کولې، چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاوه؟
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې ډیر وخت ډولک والے تبله مې والے خو دلته یو هنرمند لغو سره مې ډیر شوق و. دلته یو دمبورۍ و، هغه د کابل له خوا و، ډیر ښه دمبورۍ والا.
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغې اورو، هغې یا اتڼچان سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي سي مثلا دغه اتڼونه یا د موسیقي یا د ډول خپلې خپلې سیمې دي. مثلا د پکتیکا سیمه ده، یا مثلا د غزنی جلا ده، یا مثلا د لوګر جلا ده، یا دې خواته د زابل او د کندهار ده. دغسې تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ږغولی سي؟ مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه، داسې تاسو په کې ږغولی سي؟
والله خو داسې چل داسې د لوګر ځان ته موسیقي ده، د غزنی ځان ته دي، د کابل ځان ته دي، د کندهار ځان ته دي، پوس پارک لري پکې.
مثلا که دلته زموږ اورېدونکي ناست یي او هغه له تا غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګرۍ ساز یوه نغمه راته پکې ونیسه، ته به هغه څنګه پکې نیسې؟
دوی بیا دغه ډېر غږیي دغه زه سز وایم اوس غوږ ورته ونیسه.
همدا ډول د غزنی د سیمې در معلومیږي چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده؟
په غزنی کې چې دا زموږ تاسو داس رواج هم ده لکه د کابل پوه شوې، د غزنی د ښار او څه د اطراف دي، هغه د کرباغ بیا ځان ته کرباغ خو ځان ته دغه لري، هغه خو اتن دي بیا د کرباغ الاپای نومیږي.
یو الاپای یو ترس دغه کې په دغه شي
په غزنی کې ده، د ښار کې بیا دا بابایدار او دا ګوندشکاک او دا شیان چلیږي ډېر. زه بیا درته وایم
دغه ډولک څه ته وایې کنه، تاسو په ټول شپې رڼولې سیت داسې وخت چې ما تاسو لیدلې یاست، شپې مې رڼولې د ډولک په وهلو باندې، ستړي کولو یې نه تاسو؟
والله ستړي کېدو خامخا، خو شوق ولک پرې پوهېدو سه نه پر ستړېده پوهېدو نه پشې مقصد شوق هم نه پوهېدو سه موږ ستړي کېږو که یا
دغه لاسونه به موږ نه خوږېدو باندې؟
یا والله یا موږ نه پوهېدو په ځان باندې. هغه د لاس خویدا زه به درته وایم سه یاره، که بې جایه ووږي بیا د لاس خویږي، که په جای ووږي بیا نه خویږي، دغه یو جای شته.
مطلب به خپل هنر به ورسره کړې؟
او هنر دا خو هنر ده، دا خو زور نه غواړي دا،
یعنې که غلطي وکړي لاس دې خوږېږي.
او که غلطي وکړي لاس دې پرې کوي.
یو بل ډولکي سره ما کله څو وخت مخکې خبرې کړې وې، هغه ویلې چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړي وو، ته هم کله کله دا لاس ورته سره کول؟
یا زه دغه څه نه کوم، او ما درته وویل سړی بې جایه لاس ووږي او بې جایه لاس ور واچي ذاتي لاس هم پرې کیږي او خامخا تاوان ورته کوي.
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي دغه څه شی ډولک ستا واه خپل وخت کې یا وهې یا شاید په راتلونکي کې بیا ووهې، تر اوسه پورې سندرې موږ سره ویلې دي؟
والله سندرې مې ډېرې ویلې، په کرباغ کې وم ډېر وخت، ما باجا والله اوازونه مې ویلې ذاتي، اوس دلته سره راغلی یم دلته نه دی ویلې.
دغه ډولک چې دي واه ما ځینې ډولکیان لیدلې دي، هغه سندرې موږ سره ویلې. تا به له ډولک سره هم سندره ویلې که نه؟
والله له ډولک سره خو مې نه ده ویلي، ما درته وویل سه یو پنځه کاله شپږ کاله اته کاله په کرباغ کې وم، بیا مې دورې اوازونه ویل.
استاد که مثلا تا له ډولک سره سندره ویلې ده یا دې نه ده ویلي، اوس که دلته یو سندره له ډولک سره راته ووایه.
سعید زبیوم کوم وزر توم تو
ګوره مثلا پښتو پارسی دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبه دي، دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو. که یو پښتو وایې او بیا پارسی ووایې نو خوند به وکړي. نو
زه یو آواز درته وایم، زه تې کاره کوم.
راځه مهرباني.
والا داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل، دلته دغه رااله اوس یو आवाज وایم درته.
مطلب زه لږ انتظار وکم، اوریدونکو انتظار وکي.
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو، هغه به درته وایم.
تاسو خوښ
مست منګې بروړې دې سلام دل بروړې دې مست منګې بروړې دې سلام دل بروړې دې عالم لانی سیار پونر وړې دې عالم لانی سیار پونر وړې دې مست منګې بر مست گرشد دیدن کی جی مست منگے بروڑ دے مست گرشد دیدن کی جی مست منگے بروڑ دے لنگ غرم کے لیلا کور کبھی خوبون مست منگے بروڑ دے سلم دل بروڑ دے عالم لان سیار پونر وڑ دے عالم لان سیار پونر وڑ مست منگے بر
واو دیش دیش استاد داسې معلومی چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده.
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب.
چې پارسی ده نو بیا خو تا په پارسی می وسند راوړو.
او به وایم
راځه مهرباني
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد همچو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ای ران تو ای ران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
واو واو ډیر په زړه پورې استاد. استاد هر کسبګر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاوند په اوسنی وخت کې په خپلو تللیو پسې ډیر خوابت دی، حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړه پسې ورځي. ته په دا خپلو هنرمندانو پسې په دا خپلو تللو پسې په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابده یې که نه یې پسې خوابده یې؟
والا خامخا نو زموږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي، خامخا سړی خوابده کېږي، خامخا دغه کېږي.
استاد که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای، خان قرباغی مطلب بیلتون داسې په زرګونو په سلګونو نور دي کنه، که هغه وخت ته وایې د هغې زمانې ډولک غږونکی وایې، دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وه چې له چا سره دې موسیقي غږولی؟
والله خو داسې چل داسې ما ته په خپله د په د موسیقي خو دوه رقمه دي پوه شوې، هغه خلک هغه غټ غټ استادان چې دي هغه آرام موسیقی جغایی پوست به دوست زوانان سی دی دا خو مالی ساز کهی موسیقی دو بخش دی پوست به دست مالی ساز کهی آغا زان تا دی آغا استازی آوازون سوای آغا زان تا دی ما تو پخپل یارا پا دا پا خپل هنر کې زه وایم څه د ټول ځوان ورسره وای د دغه استادانو سره څه لکه خان کرباغی و لکه استاد اولمیر و یا د نور نشناس د خلک کله پیدا کیږي اوس هغه خلک ځانته خلک و
صح د هغو خلکو هغه طرزونه خو هم غږولی سي که نه چې مثلا اوس خان کرباغی د دغه جلا موسیقي ده په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او داسې په زرګونو په سلګونو نور دغه د خان کرباغی نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم خو د خان کرباغی اوازونه مې زده دي خو اوس نشته راسره دا
مثلا سندرې خو دې نه دي مطلب یا دې له ذهنه وتلی دي یا تا په هغه دغه کې وی نه دي په ډولک کې خو هغه نیولی سي که نه په ډولک کې راته ونیس
د خان کرباغی صاحب وای په بام ولاړه یې زنګېږي ولی لا دا رنګ دې ولې زیړ ده جانان
استاد تاسو پوهیږئ چې له تیرو تقریبا شاوخوا دوو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده کله کله داسې په کور کې کله تنها سي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي ډېر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي غږیې
والله زه خو په خپله سه د بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی په دې سه وروره راته خوند هم نه کوي اوس وخت یې نشته پوه شوې یا نیغه کوم
یعنې هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي
په فکر خو مې ګرځي والله کله کله په دا میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم له ځانه سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی
اغه کله کله چې نه دغه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
خو نو خامه خاص پیاد راس کله کله بیا आवाज هم له ځان سره وایو
د ست موسیقي په اړه باندې کوم خاطره ته د جوړک په اړه لري نه لري
خاطره خدا شل د ما تر ټول سره دا خاطره مې دغه د سازو ته تلم خو خوشاله وم وروره سات مې تیر و خزوان مې برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دادو دغه کې تاسو کوم د محفلونه د موسیقي کول تاسو په خوا د سي د زنانو محفلو ته تلئ کنه تلئ
والله صاحب په هغه وخت څه کوچنی وم خامخا خزو ته موساس کاو په هغه وخت کوچنی وم د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي زه دغو نه لږ وم لس کنه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم بیا خزو ته تلو دوه نفره وو
یو سړی به بل و هغه به اوازخوان و او ته به چې وی سندرغاړی به و او ته چې به وی ستا به ډولک ورته غږوو
ما تبله واله هغه جورایي تبله نه ده
جورایي تبلې دې
وهلې هغه مې واله
ښه
اوازخوان نه وم په هغه وخت
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول وار د چیرې داسې محفل ته سې لاړې څه ډول محفل و در یادېږي
هو په یاد کېږي خو مې اول سر څه مې زده کړو بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خواته یو جای و بیا هغه یو شناخته ولا غو سره تللو ما پیاد کی سوال
مسره حالت استلاړي حالت کار کیفیت را ته بیان کی چې حالت څنګه خوشاله وي خپه وي څنګه
یا خوشاله ما ډیر خوشاله په دې سم ما موسیقي زده کو بیا اول پروګرام یو ډیر خوشاله
تاسو پروګرامونه دیم کړی چې هغه په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې د سپ په تلویزیونونو کې یا په رادیوګانو کې هغه راغلي د خبرونه
ولا مو خو کچنای و بیا مو نه تلل چیرې داس تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تلل تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې و هغه دغه ډولک شغول ول دې لارې تاسو هغه د بچانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور گزاره پکې ده اوس ته د کور گزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور گزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15000 لزر به د شپې پیدا کول و سروره صدا کورم په کرایا د مقصد اوس کراچیوانی کو ور بل کار خو مې نه دزده نتی زوندم سره خراب ده یو څه واخو هغه یو کارت مې و ساغم را چې واخسته وای څنګه راځي وای وخت پوره شوی ده داس داس
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډیر سره کمزورې ده
ولا اوس مې اقتصادي حالت سره ډیر کمزورې ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی دو ورځې ګټم هغه د کور د غم نه کیږي د کور گزارنه کیږي و
مثلا که د خو دوه کال ووتش موسیقي باندې بندیز ده که دغه موده نور غدی غزیږي پسې دغه موسیقي باندې نورم بندیز لګیږي دغه خپل هنر خو بدر زیریږي نه
یا دا خپل کسب ده دا چیرې ریږي راځي دا سار سو دا غسی ما نه ریږي
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کیږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والا دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمونیي ده ډېر غټ غټ هنرمندان دي او په کرباغ کښې چې دي هغه هم زموږ دوستان دي هغه هم مقصد سازم کوي هر شی
ستا په بچیانو کښې خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه کار کوي
یا زموږ په کور کښې اوس فعلا څوک نشته یو زه یمه یو زوی مې ده لس کلنه ده بل ذاتي څوک نه لرم یو دغه یو زوی مې ده
دغه زوی دې بیا شوق لري ورسره نه لري څنګه ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یې ور اخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ږغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
دا شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدمه
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې سې دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي
والا یا هغه څه هم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم چې مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدمه
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل شي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل شي
والا خو داسې چل ده زه وایم چې دغسې وخت به لکه په ما سه راغلې دغسې وخت به په هغو باندې هم راشي موسیقي داسې شایي ده چې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنې د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والا غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي آزاد شي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ آزادي شي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
دا چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه په کې اورله تاسو څخه
غنی تال وای
دا د موسیقي یو طرز ده یو سبک ده
و د موسیقي یو سبک ده دا قطغنی ورته وای
دا داسې ځای معلوم ده چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان ده دا قطغنی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغنی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې
کې و ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خراب تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خو دا یو مالی دغه ده تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وژغیې
والا زما خوښ خو دغه یو آواز دي د وطن دپاره دي
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دي ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلان پکے کرما پمان دروح نگران دی گلان پکی کرنا وطن جنت نشان دی گلان پکی کرنا
استاد دلته تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنی دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکي یا مطلب هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسي سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي هم پکې غږولی سي په دغه ډوله کې
وو د اتڼ دولک مې زده دی خو څومره کمه دي اتڼ
مثلا که موږ د تا دا غوښتنه کوو چې څو رقم اتڼ ده ته یو رقم ډولک راته وغږوه او دارم دام راته وایې چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
تن سه داد مود غزنی آتن دی علا پای ارتوائی دا زوانان دیر خواهی او دیر خاتن دا
ده آزادی ملمه
Allah